کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د می له 1.5 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت پر ویبپاڼه خپرې شوې پرون د افغانستان د شل کلنې جګړې پر مهال د خپلو وژل شویو او ټپي شویو سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې غونډې ته وکړې. د امریکایي ځواکونو له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په وروستۍ نیټه له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. په کندوز کې د ولسی پاڅون کوونکو یو پخوانی قومندان وژل شوی. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلرمې حوزې په رستقابات سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلول ورغلي او ډزې یې کړې دي. ناصري کال وړاندې له جګړې لاس اخیستی و او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي د افغان سوداګرو پر ستونزو یې ورسره خبرې کړې. منصور احمد خان پرون پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د سفارت په انګړ کې له افغان سوداګرو او تاجرانو سره له پاکستان سره د سوداګرۍ ترانزیت او کاروبار پر ستونزو خبرې کړې. هغه نه دی ویلي چې په غونډه کې د طالبانو استازي هم حاضر وکنه. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې پیلېږي. کرکټ بورډ نن په یو خبر پانه کې ویلي چې په دې تړاو د دوی مشرتابه او د شپږیزې لیګ امتیاز لرونکو پریکړه کړې. په خبر پانه کې راغلي دي چې ډېر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرولو مراسم هم ترسره شي. شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. او روسی ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیویر دونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې ورنږدې شول چې د ښار زیاتې برخې ونړېدې. د اوکراین ولسمشر هم د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. تر سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا ځانګړي استازي په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازو سره کتلي.
شاګلی ټامویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
د نورستان اوسیدونکي وایي که د دې ولایت په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نشي نو د کونړ او لغمان ځنګلونو ته به هم ورسیږي.
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې مخابراتي ستونزو څخه نه یوازې خلک بلکې چارواکي هم سر ټکوي.
زمونږ چپې درې ولسوالۍ په مخابراتي برخه کې ډېر زیات مشکلات لري. پیاګانې ډېر زیاتې کمزورې دي، په کومو ساحو کې چې دي او په اکثرو ساحو کې نشته دی.
ستاسو درنو اورېدونکو غږ به هم په دې خپرونه کې وي.
د هلمند په ولایت کې غنم 1500 کلدارې ته ورسېدل. روزانه والله په 1500 روزانه وکړي، هغه سره یو من غنم نه پکېد.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسي ځواکونه د اوکراین د ختیځ ښار سیویر دونیتسک مرکز ته نږدې شوي او په وروستۍ برخه کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقونو له فعالانو، پخوانیو ولیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له غړو، حقوق پوهانو، مدني کارکوونکو او وزیرانو سره کتلي. ټام ویست پر خپل ټویټر پانل له هغو کسانو سره چې د ترکیه د سفر په لړ کې ورسره لیدلې خپل عکسونه هم خبره کړې دي. هغه لیکلي چې د دغو کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. خو له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلی وست له دوی سره د لویې جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وست سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه د طالبانو له لوري د یوې لویې جرګې په دایره دوه خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تیر شپه آزادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د سیاته کړه
آقای تام وست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی تام وست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمیر کسانو د طالبانو په لوی جرګه کې ګډون یو مخرات کړ، خو یو شمیر نورو چې ممکن د هغو شمیر به لږ وو لیوالتیا وشو ده چې د طالبانو په لوی جرګه کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري،
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خدا افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له ټام وست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپل کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دي هم موافقه وشي. تیرونه یو شمېر سیاستوال چې اکثره وي د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا جوړ کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللې او له هغوی څخه غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازو سره کتلی دي. په دې اړه د بحث لپاره خپلواک خبریال او د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره څیړو. شهاب صاحب، خبرونه ته خره غلاست، فکر کوي چې دا وړي شړی کیږي؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. فکر کوم چې دا هغه پخوانی تجربه ده چې د امریکا مخکینیو چارواکو هم تجربه کړې و او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کیږدي. لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاری تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول د خپل حکومت حد اقل هم شمول والی ته نږدې کړي، که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې هم شمول دی، ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کیږدي.
تاسو وایئ چې دا د دوی ترمنځ، یعنی دا د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نکیږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟ ولې یعنی دوی په خپلو منځونو کې دوی هم اوس له څو ډلو جوړ دي، یعنی د طالبانو مخالفي سیاسي ډلې له مختلفو ډلو جوړې دي، اوس دوی څنګه سره راټولې شوي دي؟ له طالبانو سره د دوی د افتراق هغه ارخ کوم دی؟
اوله موضوع خو دا دغه کسان چې د دغه شورا تر عنوان لاندې راټول دي، په خپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي. حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغه نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنا دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي، او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی، بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریض یې طالبانو ته وړاندې کړی وای او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وای. ولې دوی له اتریش نه یو غږ پورته کوي، له ترکیې بل غږ، له لندن بل غږ، چې دا په خپله د مشکل لا پیچلتیا ته لاره هواروي. بل بحث دا دی چې دوی له پخوا ډیری یې، البته ټول یې نه، ډیر شمیر یې د خپلو شخصي منافعو په اړه باندې فکر کوي. کله چې په دوحه کې له زلمی خلیلزاد سره هم همدغو کسانو پخوا کتل، هر یو به یې د شخصي شتمنیو او شخصي غوښتنو د مطرح کولو یا خوندي کولو باندې بحث کولو.
له طالبانو سره د دوی ترمنځ څه ناوېشلې پاتې دي؟
دوی خو ګمان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري. ولې دوی په خپله هم د دغه یو همشموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. د دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت همشموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي. ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي، د دې لپاره هم یو واضح او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا په خپله یو اساسي مشکل دی.
شهاب صاحب، کوم فرض کو چې دا یعنی د مقاومت خوا به د امریکا تر فشار لاندې په یو ډول سره متحد شي، څومره باور لري چې طالبان یو خوله دي؟
زما باور دا دی چې د امریکانو کوشش هم دا دی چې دا خلک ټول له یوه ادرس نه خبرې وکړي. ولې په طالبانو کې هم بیا دا ستونزه شته چې ټول به دغه غوښتنې چې د امریکانو له لوري یا هم د مقاومت شورا له لوري دوی ته رسیږي، هغه به ټول ونه مني. تاسو د ښوونځیو د تړل کېدو په مسله کې ولیدل چې د طالبانو موقف یو نه دی، یوه ډله یې د دې پلوي دي چې دا کار دې وشي یا ښوونځي د پرانیستل شي، یوه ډله یې نه دي. همدا غوښتنې به هم داسې، ځینې کسان به یې مني، ځینې به وایي چې ښه راځئ له دې خلکو سره یو جوړ جاړی کوو، ولې یو تعداد به وایي چې نه، دا ازمایل شوي خلک دي، دوی د افغانستان ګټو ته د دوی په اصطلاح ژمن نه دي. نو په دغه اساس باندې به فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی د غوښتنو د منلو لپاره سره یو خوله وي.
ډېره زیاته مننه. قریب رحمان شهاب، خپلواک خبریال او د سیاسي چارو شنونکی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو، نن د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې وایي القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې فعال ده بحثونه لرو.
که په افغانستان کې وي، دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر دوی ټولو ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
په دې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي، زه احمد تکل با ستاسو کوربه یم او له کارپوهانو سره به دا موضوع وڅېړو. خو اوس نورو موضوعاتو ته ورځو. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي که د دې ولایت د ځنغوزو او نښترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نه شي، نو دا اور ښایي د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم ورسیږي. دوی وایي له تیرو 15 ورځو را په دې خوا د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلی اور لا هم په زور کې دی. که څه هم تر دې دمه د اور د لګېدلو لامل نه دی معلوم، خو د نورستان اوسیدونکو ادعا کړې چې اور د ځنغوزیو د حاصل په سر د سیمه ایزو طالبانو د خپل منځي اختلافونو له کبله بل شوی دی. هغه ادعا چې طالبانو رد کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د 15 ورځو په تیریدو د ختیځ ولایت نورستان په ماو په واما او نورګرام ولسوالیو کې د زنغوزي او نخترو په ځنګلونو کې لګیدلې اور لا هم نه دی مهار شوی. د سیمې اوسیدونکو اندېښنه لري چې د اور لامل خاید یاد ولایت زنغوزي او ځنګلونه لمنځه لاړ شي. که څه هم سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کړې ده، خو دوی په وینا نه دي توانېدلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د سیمې زیات شمیر خلک ته ډیرو لومړنۍ وسایلو په وسیله هڅه کوي چې د اور د پراختیا مخه ونیسي، خو نه توانېږي. د نورستان یو اوسیدونکي امان الله عنایت ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډیر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي او ډیر په شدت باندې روان دی او ډیر سرعت لري. اور د مرکولو کوم وسایل او کوم ابزار تر اوسه پورې منطقې ته را نه دي انتقال شوي او د ولسونو له توان څخه هم وتلې دي.
دوی وایي که دغه اور مخه ونه نیول شي نو د لغمان او کونړ ځنګلونو ته به هم اور ورسیږي. د نورستان سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې سیمې ته ځواکونه رسیدلي دي او د اور وژلو وسایل هم رسیدلي دي او هڅه روانه ده چې اور کنټرول شي. خو دوی وایي چې د سخت باد او شمال چې د اور وژلو دغه عملیات سخت کړي دي. تکل سیب کو تهم د اور د لګیدلو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د نورستان یو شمیر اوسیدونکو ادعا کړی ده چې اور د زنغوزي او د حاصل په سر د سیمایزو طالبانو د خپل منځي اختلافات لامل رامنځته شوی دی. هغه ادعا چې سیمایزو طالب چارواکو رد کړی ده.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبريالو چې د نورستان د ځنګلونو د اور په اړه جزئیات اورول او وای د سیمې اوسیدونکو خبرداري ورکړي چې کدا اور کنټرول نشي نو خای څنګلورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونه نن سه شنبه د می په یو دیرشمه د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوې دي. دوی د غزای تل اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه او لاس یخن جګړې په نتیجه کې ورنږدې شوی چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې نړیدلې دي. د اوکراین ولسمشر د ختیځې سیمې دونباس پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
راپورونه وایي روسي ځواکونه نن سه شنبه د اوکراین له پوځیانو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې د اوکراین د ختیځ ښار سیورودونیتسک مرکز ته ورنږدې سوي او د جګړې کې د ښار زیاتې برخې نړیدلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې چې له اونیو راهیسې بمباري روانه ده وضعیت خورا زیات سخت دی. بلخوا روسیې په دې ځای کې خپل جنګي ځواک تر ټولو لوړ حد ته رسولی دی. د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسکی د روس پلو بیلتون پالو مشر لونیت پاسیچ نیک د روسیې تاس خبري ایجنسی ته ویلي د اوکراین د سیورودونیتسک ښار دوه پر درېمه برخه لوړاندې د دوی په کنټرول کې و، خو د روسیې پرمختګ د دې په وینا د تمې خلاف یو څه چټک و. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وی په سیورودونیتسک د مسکو پرمختګ په روسیو کې چټک سوی او د روسیې ځواکونو د اوکراین د شمال ختیځو سیمو پر ځینو برخو توغندي هم وشتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون وخته په خپل وینا کې د اوکراین په دونباس کې وضعیت ډیر سخت وباله. ولسمشر زیلینسکی ویلي د روسیې پوځ هڅه کوي چې د اوکراین پر مدافعانو د نور فشار راوستلو لپاره په مشخصو سیمو کې د خپلو ځواکونو استحکامات لا زیات کړي. کیف وایي اوکراینی ځواکونو په جنوب کې له توشکیفکا کلي څخه روسي ځواکونه ایستلي او د سیمې د کلابندۍ لپاره یې د مسکو هڅه له نهیلۍ سره مخامخه کړې ده. د اوکراین پوځ دغه راز ویلي چې د انهولیتس سیند په جنوبي ساحل کې له اندریفکا لوزوفی او بیلو هورکا کلیو څخه روسی پوځیان اړکړي چې دفاعي سنگرونو ته شاته سي. دغه ساحل د خرسون ولایت سرحد هم جوړوي چې مسکو پکې د خپل ولکې د پیاوړي کولو هڅه کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په ویلامیه کې ویلي دشمن د تلفاتو په ګلولو سره د خرسون لمیکو لایفکا کلی څخه وتلی چې دا کار د روسی ځواکونو په نورو قطعو کې د ورختایي سبب شوی دی، خو دغه اطلاعات د بې طرفه سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. کروسی ځواکونه له میکولایفکا کلی څخه وتلي وي. دا به د اوکراین قطعاتو ته یوه لاسته راوړنه وي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې به زه احمد تکل بیا هم د 15 دقیقې بس لپاره ستاسو په خدمت کې، خو اوس له اسدالله لودین سره اوسئ چې نور راپورونه تاسو وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې درته وایو چې په کابل ښار کې د ودونو د هوټلونو په خوانی له شور او زوګه ډک بازار اوس سوړ شوی دی. دا چې عوامل څه کېدلی شي وړاندې په خبرونه کې درته تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورزو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو.
نیوزویک مجلې د مې د دیرشمې یا د وژل شویو امریکایي سرتیرو د یاد د ورځې په مناسبت په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي تورن جنرال هارولد گرین د لور امیلیا گرین وای نه راخیستې ده چې وایي دا ورځ دې ته خوښي نه ورکوي. امریکایان هر کال د مې په دیرشمه د میموریال دې په ورځ په نورو هیوادونو کې د خپلو وژل شویو سرتیرو یاد ته درناوی کوي او دا ورځ په ویاړ سره لمانځي. د زړورتیا د بیرغونو په نوم د متقاعدو پوځیانو یو شرکت وړاندیز کړی چې امریکایان باید وکولی شي چې په دې ورځ یو بل ته مبارکۍ ووایي. خو نیوزویک د امیلیا گرین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د دې ورځې په ویاړ بیلابیل شرکتونه دې ته ایمیلونه استوي، خو دا زیاتوي چې دا پیغامونه یې نارامه کوي ځکه د دې په وینا دا هغه ورځ ده چې په جګړه کې د وژل شویو کسانو یاد پکې تازه کیږي. امیلیا نیوزویک ته ویلي میموریال دی د رخصتۍ ورځ ده او د دوبی له پیل سره هم برابره ده، نو باید د خوشحالۍ وخت وي. خو دا وایي د هغو کسانو لپاره چې خپل عزیزان یې په جګړو کې له لاسه ورکړي دي دا د کال تر ټولو بده ورځ ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د میموریال دی په مناسبت د هغو پوځیانو تصویرونه خپره کړي چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا له پوځي ماموریت څخه په الهام سره اوس په امریکا کې کاروبار شروع کړی. په یو تصویر کې په یو لپه کې زعفران ښکاري او ورسره لیکل شوي چې دریو متقاعدو ښځینه سرتیرو اوس د رومي سپایس په نوم په امریکا کې یو تجارتي شرکت پرانیستی. ورځپاڼه د یوې سرتیرې له قوله لیکي چې وایي د خپلې خونې ته د زعفران په راوړلو حیرانه شوې وه، نو ځکه د دې په وینا ښایي د زعفران په بوی هر اشپز بې سده شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د شرکت په افغانستان کې د کار پر مهال شاوخوا 4000 ښځو ته د کار امکان برابر کړی و، خو بنسټ ایښودونکو یې نه غوښتل د افغانستان او امریکا حکومتونه ملاتړ وکړي ځکه فکر یې کاوه چې دواړه حکومتونه په خپلو چارو کې بریالي نه و. همداراز د یو بل امریکایي سرتیری ماتیو گریفن له قوله راغلی دی چې وایي د په افغانستان کې د پوځي خدمت پر مهال د څپلیو د تولید یوې کارخانې ته لتلو وروسته په امریکا کې د همدې ډول څپلیو د تولید کاروبار پیل کړی دی. نیویارک ټایمز د کار پر مهال د دې سرتیری عکسونه هم خپره کړي او ورسره لیکلي دي چې د افغانستان جګړه د منفي اړخونو ترڅنګ ځینې نور اړخونه هم لري چې یو یې د امریکایي ځواکونو لپاره د افغانستان له تجربو زده کړه ده.
د طالبانو له بیا وکمنې مخکې په کابل کې د ودونو هوټلونه د ډیرېدو په حال کې وو او په دې پرمختللو هوټلونو کې ګڼ شمېر خلکو د خپلو ودونو مراسم نیول. خو د یو شمېر هوټلونو او مالکانو په وینا یې د طالبانو وکمنې پر دې برخه هم سیوری غوړولی. پراخ اقتصادي بحران او د طالبانو لخوا د موسیقي بندول نور مهم لاملونه ګڼل شوي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو لګولو مخه نیولې ده.
د پلازمینه د اوسیدونکو په منځ کې یو مشهور مقوله ده چې وایي واده یو ځل کیږي، هر هیله چې لري باید پکې پوره کړئ. د طالبانو د بیا وکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې خایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له وکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځبرې ته د ګرمېدو په حال. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدل اسوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو اتحادیه وایي په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکیچ لامل سول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي دي. د دغه اتحادیه په خبره دا د دې لامل سوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم تر سره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیه مشر نادر قرغی ازادي رادیو ته وویل
هوټل نو سر په خلا کې لوی رول لوباوه. په خابه چې کوم هوټل کې د واده مراسم وو، بیا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول، جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. خو یو لیټر تیل په 1500 افغانۍ و، خو اوس 1500 تر 900 افغانۍ دي. خو که به یو میاشت یو هوټل 1500 محفلونه نیول، خو اوس 1500 محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د وریجو یو بوړي به مو په 1500 افغانۍ اخیسته، خو اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوي چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمیر بهرانیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په اتیا مترا اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل، د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و، خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو، اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لږ تر لږه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپل د واده مراسم تر سره کړي، په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو په اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
"زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سهولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلي دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي، ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه درې یا څلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي."
خو اوس له نهو میاشتو وروسته ویل کېږي چې په دغو پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله شوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل شوي دي. آزیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل:
د جمهوریت پر مهال با پس د پوری ودونه کېدل، هیڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شوی به یې زړه وو اخوستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هیڅ ازادي شتون نه لري.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. بعد سلام، د هلمند په ولایت کې غنم 1500 کلدار ته ورسېدل. نو علي سر په ګرځي، نه کمانډان په ګرځي، نه شاروال په ګرځي، نه نخنامه معلومه ده. هر چا شر شي پرچون په ورکې پاغه ورکې. ما د اسلامي امارات سهیل ده چې د غنم را وګرځي، دا بس پغلا وځي، بشکاره وځي، نمر نه پېرش دا وس ولي روزانه والا په 1500 روزانه وکی هغه سره یو من غنم نه پکید په 1500 لاس کال دار دي هیڅوک نو سجدې ته نه خشي جو. سلام،
محترم د ازادي ژغ رادیو اګرانو کارمندانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سرنګه چې تاسو ته معلومه ده، قبل ولایت اړوند چرای کمبر پسمه کې میش مهاجرین د شاروالۍ له طریقه ډیر پتنګ راغلي دي. اته چې دا سیو مجبوری ته د خلک درېدل چې پرزانو باندې تیل توی کې زانونه وسوځي. نو غواړو چې د غزم ژغ مشرتابه یا د وزیرانو کابینه شورا او خلکو ته ورسوي تر څو چې وزارت مهاجرین د دغه خلکو لپاره یو مناسب ځای په نظر کې نیولې وي. دوی خپل په خوشحالۍ خپل پر رضایت باندې انتقالیږي ورځي. نو کوم مشکل او خبر نشته وروره مجهز د غمزکی او د دغه ساحه معنی نه خلکو پر مش باندې تقریبا خبرې کړي دي چې د غمزکه دي خلکو غصب کړي ده. بس نه دا یو بنه ده چې موږ د لپاره شاروالۍ جوړ کړي ده.
السلام علیکم، زه احسن الله حسینی د هلمند ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره، یو خو ګرانۍ دي، د بلې خوا سه اوبه نشته، د هلمند کې اوبه بیخې کښتې دي. ناروپور چارواکو سره دا هیله ده چې د مشوبه رایله کې
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي راډیو خبرونې او ری قدر بن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې زه احمد تکل به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. هو اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لایټ آسټین دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې دي، پرون د افغانستان د 20 کلنې جګړې پر مهال د خپلو وژل شویو او ټپي شویو سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. د امریکایي ځواکونه له شاوخوا 20 کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست په وروستۍ نیټه له افغانستانه په بشپړ ډول ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 سرتیري وژل شوي. په کندوز کې د ولسي پاڅون کوونکو یو پخوانی قومندان وژل شوی. ځایي اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د 4 حوزې پر استقابات سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړې. ناصري کال وړاندې له جګړې لاس اخیستی او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ نن په یو خبر پانه کې ویلي چې په دې تړاو د دوی مشرتابه او د شپږیزې د لیګ امتیاز لرونکو په یو غونډه کې پریکړه کړې. په خبر پانه کې راغلی دی چې ډیر ژر به د لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم ترسره شي. شپږیزه د افغانستان د کورنۍ کرکټ مهم لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې په خاطر د یو شمیر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړای دی. او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورودونیتسک ښار مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی د ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې ورنږدې شول، چې په نتیجه کې د ښار زیاتې برخې ونړېدې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې. زموږ غاکله ازادۍ رادیو اوري او لاند خبرونه مو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو، 25 دقیقې او نیز بحث شي به وروسته پیلېږي، خو له هغه مخکې د نن اقتصادي خبرونه اوري.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د بشري مرستو په دوام کابل ته د یو اندازه نقدو پیسو لرسیدو خبر ورکړي. د افغانستان بانک له لوري ازادۍ رادیو ته په استول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام نن 2.5 میلیون امریکایي ډالر نقدي پیسې کابل ته راورسېدي. د افغانستان بانک د معلوماتو پر بنسټ له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې د نقدو پیسو د مرستو لپاره له حصہ د 9 جوپه نقدي مرسته د چیکابل ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک ویلي چې یاد بانک له ټولو بانکونو سره د خو بانکي اړیکو د رامنځته کیدو غوښتون کوي. د بلخ کرنی ریاست په دغه ولایت کې د زردالو او شفتالو د حاصلاتو د پاموړ ډیروالي خبر ورکوي. د بلخ ولایت د کرهنی ریاست د کرهنیزو توکو د برخي عمومي مدیر محمد حسین عظیمی نن ازادۍ رادیو ته ویل تیر شمسی کال کې د بیوخته واوري او باران ورېدو له امله د زردالو او شفتالو حاصلات لګو، خو د بڼوالۍ وضعیت ښیي چې سږ کال به د زردالو او شفتالو حاصلات څه باندې 100 تنو ته ورسیږي. ښاغلی عظیمی وایي په بلخ ولایت کې په 1400 هکټار ځمکه د زردالو او په 1500 هکټار ځمکه هم د شفتالو باغونه جوړ شوي دي. د بلخ ولایت د کرهنې ریاست د معلوماتو پر بنسټ په یاد ولایت کې ترلاسه شوي زردالو او شفتالو په ډیر ناچیزه بیه له بڼوالو پیرل کیږي او نورو ولایتونو ته صادریږي. کاغلی عظیمی له سوداګری وزارت او نورو مسؤولو ادارو غواړي چې د منوالۍ د ودې لپاره دی په بلخ کې تولید شوو میوو ته بازار موندنه وکړي او د جوسونو د تولید زمینه دی ورته برابره کړي. او نن په افغانستان کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اتی افغاني 95 پوله، یو یورو 89 افغاني 21 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغاني 25 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 49 پوله، زر هندۍ کلدار 1350 افغاني، زر پاکستانی کلدار 449 افغاني او زر ایرانی تومانه 3 افغاني او 15 پوله.
پنځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د دې اونۍ 25 دقیقې بحث تمو. زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشرتابه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور څېړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې په 14 تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته خپل بیعت تازه کړی دی. راپور زیاتوي چې القاعده شبکې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل په ګټه کار اخیستی دی. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې اوس مهال د القاعده شبکې غړي د کابل په ډیپلوماتیکو سیمو کې استوګندي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته اسانه تګ راتګ کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې دا معلومات د ملګرو ملتونو د څارنې ډله نشي تاییدولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ملګرو ملتونو دریم راپور دی چې د القاعده او طالبانو د اړیکو یادونه پکې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې د 14 راپور چې پکې ویل شوی په افغانستان کې بهرنی ډلې شتون او فعالیت لري بي بنسټه بولي او په کلکو ټکو ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمه تل افغانستان د هر ډول ضرر پېښېدو مخه نیول شوی او د افغانستان حکومت له تیرو 9 میاشتو راهیسې هڅه کړي چې د سیمه او نړۍ له هیوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي.
خغلی تکل زیاتوی چې د طالبانو حکومت پر خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کومبل چا پر ضد استعمال کړي. د امریکا لانګ وار ژورنال خبرونې تیرونی په یو راپور کې وویل د القاعده شبکې مرکزی مشرتابه چې ایمن الزواهری په راس کې دی په افغانستان کې شته. د خبرونې لیکلي چې الزواهری لا هم با نفوذ جهادي شخصیت ګڼل کیږي او د دې شبکې وسلوالې ډلګۍ د اوامر او هدایات ترلاسه کوي. د امنیت شورا د څارونکو ډلې په راپور کې همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوی. خو په نننۍ خبرونه کې ګورو چې دا راپور بل امنیتي پلوه په څه معناوي او د افغانستان لپاره به احتمالي ګواښونه کوم وي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندر. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي ګیلانی نه غواړم وپوښتم چې تاسو ګیلانی صاحب دا راپور کتلی فکر کوئ چې څومره د افغانستان له واقعیتونو سره سمون لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر باندې دا راپور یو مقدار هوایی دی په دې چې هیڅ قسم سند موجود نه دی او دا ویل کیږي. زه چې په افغانستان کې یم خو ما داسې یو شی احساس کړی نه دی. ولې د القاعده د موجودیت خبرې په مختلفو ځایونو کې کیږي، د داعش کیږي، د چچنو الغور او د دې کسانو موجودیت په افغانستان کې هر څوک پی غږیږي او حتی شواهد موجود دي. ولی دغه شل کاله چې 250 ملکونه په افغانستان کې وو او همدا القاعده او همدا داعش دوی ټول په افغانستان کې وو، مګر یو وار مونږ وانه ورېده چې امریکایانو د القاعده مرکز بمبار کړی وي. همیش جنگونه په طالب باندې وو او دوی راغلي وو د دې لپاره چې القاعده د منځه ویسي، ترورستان د منځه ویسي. طالبان خو افغانان وو، په افغانستان کې ژوند کاوه دوی مړکل بے گناہ خلک مړکل وکړلی او په باندو کې بمونه واچول خلک مړکل.
نو
د دې خاطر زه فکر کوم چې که دغه خبره رښتیا وي نو د افغانستان لپاره یو نوی پیلامه ده چې موږ بهرنیانو ته سند ورکوو. امارت اسلامی نه دا ده چې دا خارجیان که موجود وي دا د هر څو نظر کولای شي د تاریخ طالبای پاکستان په شمول د افغانستان نه وباسي په دې چې نور افغانستان د جنگونو او د بدبختیو
ګلانی صاحب اوړاندې په دې باندې خبرې کوو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې د افغانستان لپاره کوم امنیتي ګواښونه یا د نړیوالو د مداخلې احتمال پېښولی شي. مګر یوه بله پوښتنه دا ده چې غواړم تاسو لاندې ځواب ورکړئ چې ایمن الزواهری او د القاعده شبکې مشرتابه په افغانستان کې نوې نو چیرته دي؟
نا زه خو ما خو لیدلای نه ده چې په افغانستان کې وی کنه وی مله ولی دا هم زه په ډیر سرعت باندې ویل شم چې القاعده یوازې په افغانستان کې نه بلکې هغه یو جهانی دغه دی حزب دی چې مخصوصا په افریقا کې د دوی ډیر زیات پلویان دي او په اتا په عربي ملکونو کې په هر ځای کې دوی کېدای شي چې موجود وي او تګ راتګ وکړي او د دوی لپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی سفر وکړي. او که په افغانستان کې وي دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر د افغانستان خلک د دغه جنجالونو نه خلاص کړي او دا تروریستان یا دا بهرني قوتونه چې څونه په افغانستان کې دي دوی ټول ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
ډیره مننه. اندر صاحب ستاسو په باور څومره امکان لري چې د القاعده شبکې مشرتابه او عمومي مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وي؟ یا مثلا که په افغانستان کې نه وي هم دغه پوښتنه بیا هم مطرح کیږي چې په کوم ځای کې به وي؟ آیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې لکه د شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن چې وو، دوی به په کوم ځای کې وي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا به ډیره ډیره ستونزمنه او ډیره مشکل پوښتنه وي جواب یې چې زه وایم، ځکه موږ ولیدل چې د اسامه بن لادن لکه تاسو ویلې د دوی شتون په افغانستان کې خود په اخر کې د پاکستان د هغې سیمې چې زموږ قبضه کړې سیمه ده په پښتونخوا کې هغه ووژل شو. نو له دې نه ښکاري چې د نړۍ تبلیغات تل د دغه سي غریب واد لکه افغانستان په ضد کیږي، خو به د مشران په نور وادو کې پیدا کیږي. اله منم چې دا ځله هم دغه راپورتاجونه سم کنټرول شي او د نړۍ استخبارات دومره ضعیف هم نه دي، د امریکا متحده ایالاتو او د پاکستان او د روسیې او د چین چې دا ونش کولای چې دا د دوی د القاعده د مشرتابه ځای او هغه د دوی کړنه تعقیب نشي کړای. زه باور لرم چې دا هر څه دوی کنټرولول شي، مهار کول شي. خو به دای چې د افغانستان اسلامي امر سره تعامل ته نږدې شي، نه دا چې نور تومتونه مربند وسی او د افغانستان دغه فعلی سیاسي او اقتصادي وضعیت باید تغیر ومومي. کنه پرختیا هم دغه تروسی دل چې وسمه شتونه معلومیږي لکه د داعش په افغانستان کې توریستي عمل تر سره کړ او د افغانستان له خاورې زموږ شمالي ګاونډیان ته لکه تاجکستان او ازبکستان تیر میاشتو غندې مور فایر کړي. نو دا به نور هم قوی شي که چیرې د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په دمځکني بشپړتیا په وضعیت باندې نړیوال درست فکر وکړي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې اندر صاحب ویل شوی دی چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته بیعت کړی او هغه هم بیعت منلای دی. کدا خبره رښتیا وي نو خو بیا ښایي چې زواهری په افغانستان کې دی.
زه نشم ویلی چې سبسه د په افغانستان کې، خو اړیکې هم نشم ویلی چې نشته ورسره، ځکه په افغانستان کې په دا 15 کلونو کې ګیلانی صاحب ته به ښه معلومي چې له مجاهدینو سره د القاعده شبکې اړیکې وي، دوی سره کومکونه کول او تمرینونه او دوی سره رابطو د دوی مشران تاګوراتګ هر څه موږ په لیدلې په افغانستان کې او ویډیوګانې موجود دي. او د طالبانو سره هم د دوی اړیکې وي او د طالبانو اسلامي امارت د پالیسۍ نگانه شاید ځینې شان رد کړي، خو په عمل کې تر اوسه پورې دا ثبوت نه رسېدلی چې دوی اړیکې ورسره قطع شوي او کلا هم دوام لري ځکه د دولت پالیسی خدای جوابوي چې باید هم د سی وای چې زمونږ غاړي کې چا سره نسته خو موږ ګورو چې نړۍ هم زمونږ د هواد حالات ساري او القاعده شبکه په نړۍ کې فعال ده مګر زه باور لرم چې ډیر مرکزونه ډیر د تمریناتو ځایونه په پاکستان کې وي او پاکستان کې واضح خبره چې هلته چشنیان یغوریان او ازبکان دا چې طالبانو سره دا ټول وسال ته پات شوی دي او په خوا د داعش سره مو عمل ته تللی دي مرکزونه به ډیر زیات هلته خو د اړیکې شتون نه ردوم او نه تاییدوم دا ځکه چې القاعده ډیر قوي شبکه ده او دغه مجاهدینو طالبان ته تل مرستې کړې دي او د دوی تر اوسه پورې دغه توان په مجاهدینو او یا په طالبانو کې زه نه وینم چې لوغینه به ډیر ژر
قاتیانه ځان خلاص کړئ مننه خغله ګیلانی فکر کوي چې په طالبانو کې د قدرت نشته چې القاعده ته ځواب ورکړي یا القاعده شبکه کچرته په افغانستان کې وي د دوی مشران له افغانستان او باسي یا ورته وایي چې مونږ پریک دی په دې خاطر چې مونږ له دنیا سره په لانجه اوړو لکه د تیر ځل واکمنۍ پر مهال چې له ستونزو سره مخامخ شو داسې مخامخ کېدای شو دا زړه په طالبانو کې شته
دا جواب قطعی طالبان ورته ورکولی شي طالبان کېدای شي چې مزاحمتونه هم ورته پیدا کړي او دونه په تنګ کې چدای ولی زه وایم چې بین المللي ټولنه چې که طالبانو سره لاس ورکړي نو دا به د افغانستان په ګټه وي چې هغوی وګوري چې دا خارجیان د افغانستان نه ووتل نور بهانه بده بین المللي ټولنه قطع شوی وي دغه زمینه نو امارت اسلامي ته ضرورت دی چې پیدا کی او نړیوالو سره خبرې وکي او په شریکه باندې د دوی کاکستون مرکزونه دلته دي دا د اوباسي او کده د معلوماتو ورسره وی چې دا په پاکستان کې مرکزونه لري هغه مرته په ګوته کې چې په دغه ځایونه کوڅيږي زه د جناب اندر صاحب خبره تاییدوم واقعا دا عربان د افغانستان د جهاد په وخت کې چې صرف او سره په جګړه کې بوختو د عراقل د دوی مرکزونه او په افغانستان کې دوی په صورت قصد روسانو په مقابل کې نه جنگیدل بلکې دوی ټریننګ کمپونه لرل حتی د 11 سپتمبر په ورځ باندې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې دغه خبره ورته وکړه چې دا القاعده البته مرکزونه لري او دوی ټریننګ کمپونه لري دا د روسیې په مقابله کې نه دی دا د باندې د افغانستان نه کوم کار دی هغوی نه منله تر څو چې څو دقیقې بعد د 11 سپتمبر واقع وشو نو دا یو حقیقت دی د دې نه سړی سترګې نشي پټولی او دا چې ایمانو زواهری بیعت کړی وي زه دا هم نه منم په دې چې ایمانو زواهری په نړیواله سطح باندې یو ځانته یو رهبر وای او د القاعده مشري په غاړه دی د غریب بایت بم ظاهري حالت ولري فقط د دې لپاره کده په افغانستان کې وی دلته د پاتې شي مګر زما شک دی چې دای په افغانستان کې وی نور کسان به په یقین سره چې اوس کسان خو به وي
مننه اندر څه فکر کوي چې القاعده شبکه به بهرنۍ ملاتړ ولري مثلا د سیمې د هیوادونو په کچه مثلا له پاکستان نه مثلا له ایران نه یا په اوسنی نوی وضعیت کې له روسیې نه د سیم کانشته
دغه القاعده او داعش دلې د ټول د زبرځواکونو د خپل د ستراتیژیکو مخه لپاره جوړ کړی دي تاسو ګورئ چې دوی غیر د اسلام په ضد عمل کوي زموږ په واد کې 15 جګړه د اسامه بن لادن دلته او امیل زواری دلته او نور دلته زه مینهز یو افغان ولسم چې دوی په افغانستان کې کلینیکونه او مدرسې خو څه کوي یو جماعت مسجد چې خدای پاک کور دولت خلک عبادت کوي دوی نه جوړ کړي برک جماعتونه ورا کړی روغتونه ورا کړی خوانځي ورا کړی بنان دا هغه شبکه ده چې خامخا د پردیو د استخبارات لپاره کې نه د اسلام لپاره
د زما مطلب دا دی چې په دا نوي وضعیت کې په دا اوسنۍ روانو حالاتو کې ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یړغل کړای او په یو ډول سره په یو بل برخه دی نړۍ کې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري فکر کوي دا امکان شته چې القاعده شبکه دی لدغو چینلونو نه د مرستې هیله ولري یا به تر لاسه کړي مرستې
دا نو ډېر یو پټ استخباراتي کار ده چې شاید دا کار کړی وي، ځکه چې ضرورتونه پیدا کیږي. همدا اوس ځینې هیوادونه دي چې اوکراین ته تاسو به راپور اورېدلی چې حتی په ترکیه نه افغانان، ځینې افغانان روسیې خپله پوتین ویل چې افغانان رالیږي، نو خامخا له دغه شبکو هم کار اخلي. مګر د دوی اقتصادي مالی بنیا ځینې ډېر عربي هیوادونه شخصي خلک حتی په مسجدو کې دوی ته مرسته ټولېږي او دوی دغه کانالونه لري چې دوی ته مرستې وسي. خو د دغه زبر ځواکونه هم کېدای شي له دوی نه د خپلو موخو لپاره، لکه څنګه چې ما ویل، دوی جوکري همدې لپاره دي کار واخلي او دا ډېر زیات امکان لري.
ډېره مننه ګلانی صاحب. تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې تاسو ویل که چېرته القاعده شبکه په افغانستان کې وي، تاسو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید په یو ډول سره دوی ته ووایي چې نور په افغانستان کې لانجه جوړه نه کړي د دوی لپاره. د القاعده شبکې د مشر موجودیت او د دوی حضور په افغانستان کې، د ډلګۍ او د وسلوالو حضور په افغانستان کې بیا پلمه جوړېدلی شي د دې لپاره چې یو ځل بیا لکه د 2001 کال په پای کې چې د طالبانو پر حکومت د پرځولو لپاره د نړیوال ائتلاف لخوا برید وشو، داسې یو پیښه بیا تکرار شي؟
په تکل سره په یقین سره کېدای شي. دا ټول هغه بهانې دي چې د افغانستان لپاره اخیستل کیږي، او همدا اوس هم د افغانستان فضا د امارت اسلامي په لاس کې نه، بلکې د امریکایانو په لاس کې ده. موږ هر شپه هر ورځ درون تیاری ګورو چې په د کابل په فضا باندې ګرځي. په نورو ولایتو کې دا راپورونه شته دي چې هلته ګرځي، حتی بی 52 هم کله کله ګرځي. نو دا ټول هغه بهانې دي چې دوی پیدا کولی شي، او په یقین سره چې درون دغه راپورونه چې کوم مرکزونه د خارجیانو په افغانستان کې شته دی، هغه په ډیر ښه وجه باندې پوهېدی شي او هغوی پیدا کولی شي. زما په نظر باندې د افغانستان نجیب خلک نور د جنگ توان نه لري. خدای دې نه کړي چې نور د افغان پوزه وینه شي، چې بیا مونږ خارجانو ته بهانه ورکو زمونږ د تنکي ځوانان بیا پکې شهیدان
وي. تاسو په کابل کې یاست، د طالبانو له مشرانو سره مو خبرې کړې دي او کله به مور سره لیدلې وي، دوی په دې خطر پوهیږي؟
په اول شپو کې بله، ما ټول مشرانو سره خبرې کولې، هغوی لیدلې، او په دغه باندې د یو مسلمان په حیث باندې ما خپل غاړه ته خلاص کړې او دا خبرې مو ورته ټولې رسولې. مګر اوس دوی یا ډېر مصروف چې ضرورت نه لري چې مونږ سره وګوري، دا بشران مونږ سره نه ګوري. د هر یو نه بار بار مونږ د ملاقاتونو غوښتنه کړې ده، متاسفانه موافق شوي نه یو چې یو سره د نږدې نه وګورو.
ستاسو نظر څه دی اندر صاحب؟
بله، وو ګوري د افغانستان موږ وضعیت ته ګورو، لکه څنګه چې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، په همدغه رقم سره د امریکا د متحده ایالاتو نظامیان هم په وار وار ګوتسندنې کړې دي، او زموږ ګاونډیانو هم تاسولي چې پاکستان عملاً بمبار تو کې، او حتی زموږ د شمالي ګاونډیان چې ډېر ضعیف وو، زموږ د جهاد د برکت دوی ازادي اخیستل، دا هم رقم ګوتسندنې کوي. زموږ ځینې ورونه چې دوی ته ورغلي دي ورسل جمهوریت د سخوت نه، هغوی کوشش کوي واسوي جګړې ته. نو دغه ټولو احتمالات چې موږ ګورو ډېر امکان لري که چیرې طالبان په خپل سیاسي دریز کې په هیواد دننه اول یو ښه مشروعیت ترلاسه نه کړي، او نړیوالو هغه غوښتنې چې د افغانستان د ملي منافع او د افغانستان د مقدس د اسلام د مقدس دین سره مخالفت نه دي، جوړ جاړی ونه کړي، دا امکانات احتمالات موږ ډېر زیات وینو. ځکه همدا اوس هم ځینې راپورونه پټ دولت نه خبرې، خو خلکو ویلي چې په هلمند کې په ځینو ځای کې تیارو د امریکایانو نه یوازې چې غزمی کړي، بلکې عملاً بمبار کړی، یو پایګای ور لمنځه وړه، دا خبره بیا پټه پاتې. نو موږ ګورو که چیرې دا وضعیت هم دا رقم دوام کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت ورسته بل خرابېږي، او په کور دننه کې سیاسي مشروعیت نشته، دغه څه شرایط په خپل د افغانستان اسلامي امارت لار ورکی چې بهرني زبر ځواکونه چې خپل مخې لري، او بیا په وسال کې چې د شرق او د غرب لاک بیا فخر فخر دی، او ډیر ناندري ډیر داوی سروي، دا زموږ یو ته وری بیا خپل نیابتي جګړه راولي دغه بلاکونه. نو د دې لپاره خو سیاست پکار ده چې متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ بیا په موږ خوب کې چې موږ ټول نړۍ ماته کړی ده، او دغه شرایط ته د ښه تعامل لپاره لار نه وره، مغرورانه عمل کو. افغانان باید ځان پوه کی چې تر هو خپل یواد بیا د بهرنوی د سیاست او د نیابتي جګړې کارونه کوي. مننه کوم
تاسو نه مننه. ګیلانی صاحب، ستاسو په نظر د دوه د تړون یادونه هم په دې د ملګرو ملتونو په راپور کې شوې ده. د دوه د تړون په اساس طالبانو ژمنه کړې چې نړیوالو تروریستي ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. څومره ستاسو په نظر د دوه تړون د طالبانو له لوري عملي شوی؟
زه فکر کوم چې د دواړو لوري نه دا عملي شوی نه دی. نه امریکایانو عملي کړی او نه طالبانو. حتی د کوم ورځې نه چې طالبان ننوتل کابل ته، نو د دوه کوم تړون چې هغه منتفی شوی دی او په هغې باندې قطعا کار نه دی شوی. که د هغې په رڼا کې کار شوی وی او دلته امارت اسلامی خپل غیږ د ټولو افغانانو لپاره خلاص کړی وی، او زموږ تعلیم یافته او کارپوه خلک چې اکثریت متاسفانه د افغانستان نه ووتل، دوی ته د اطمینان او د بلنې داسې زمینه مساعده کړی وی چې دوی راغلی وی خپل خاوره کې دلته خدمت کړی وی، نو دغه وخت د خدمت کولو دی، دغه وخت کار کولو دی، او دا زمینه باید امارت اسلامی مساعده کړی وی. چې په تاسف سره دا نه میاشتې شو مونږ داسې یو رڼایي ونه لیده. زه فکر کوم چې مونږ په یو تیاره تونل کې روان یو او رڼا نه ښکاري. هیڅ ملک مو په رسمیت نه پیژني او هیڅ یو ملک مونږ سفارتونه نه لرو، زموږ سفارتونه فعال نه دي. دلته هم چې کوم سفارتونه د پردي وطنونو شته دی، هغوی افغانانو ته ویزه نه ورکوي، ورسره روابط نه لري. نو دا به د خاورینه نړۍ کې دغسې یوازې ژوند کول دا به ډیر ګران تمام شي د امارت اسلامي او د افغانستان د خلکو دپاره. امید دی چې دوی په خپل پالیسیو کې تغییر راولي او یو مقدار دنیا سره ځان همګام کړي چې د دغه بحران نه ووځو. په غیر د هغې نه زموږ به هره ورځ همدا خبره وي چې موږ 2-5 ملکونو ته ماته ورکړی، خو یو 2 بوجې وړه موږ ته راکړي.
مننه. که یو ځل بیا د القاعده شبکې حضور ته په افغانستان کې یا د ملګرو ملتونو د راپور ته ورشو، ظاهرا داسې ښکاري چې القاعده شبکه فقط په افغانستان کې حضور لري، ځکه چې موږ ته هم معلومه ده چې دوی خو له افغانانو سره اوس خیخی کړي دي. کورنۍ یې دلته شته، عربان وو د جهاد له وخته په افغانستان کې وو او ښایي تر اوسه پورې به هم هلته وي. ظاهرا د دوی فعالیتونه نه ښکاري، یعنی په ناامنیو کې داعش ډله ده او په خپله د طالبانو حکومت دی چې په جګړو کې ښکیل دي. د دوی د موجودیت هدف څه شی دی په افغانستان کې چې په دې ډول سره یوازې پاتې دي په افغانستان کې فعالیت نه کوي؟ فکر کوي دوی د نورو هیوادونو په ضد د حملو د پلانونو په جوړولو مصروف دي؟
یو جمله چې وایم چې القاعده نور جنگی ډله نه ده، بلکې تمویل کوونکی حزب دی چې ډیر زیات نور ګروپونو ته پیسې او پلانونه جوړوي، او هغوی د دې جنگ کولو نه مستقیم لاس اخیسته دی. او دا اوس هم د داعش او دا ټول د مالی بنسټ القاعده دی، او القاعده سره ډیر ډغرې وهل هم آسان کار نه دی.
مننه. وروستیو دقیقو کې یو که اندر سپتا سورته وایست چې القاعده شبکه ګلانی صاحب وایي چې یوازې تمویلون کده. فکر کوي یوازې تمویلون کده که پوځي روزنه هم نړیوالو تروریستانو ته ورکوي؟
زه باید وایم چې القاعده او مجاهدین او طالبان او دا داعش دا ټول یو مرام یو هدف لري، یو خو تمویل کېدل. خو اوس چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي تحریک واک ته رسیدلی ده، القاعده لکه څنګه چې ګلانی سبیر یو تمیل کوونکی حزب ځانته وایي، زه باور لرم چې منتظر دي د نړیوالو غبرګونونو ته چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني، او که یا دلته یو بله لوبه رامخکې کیږي. نو که چیرې نړیوال یو ښه فکر وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم واقعا د افغانستان په ځکنۍ بشپړتیا او د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې فکر وکړي، باید ځان له دوی نه خلاص کړي او جانیان ته ځان ته تعامل ته نږدې کی. که چیرې دا تعامل نشي، زه باور لرم چې نه یوازې القاعده او داعش ډېر نور تورستي ډډ برا پیدا شي لکه لشکری طیبه چې وسم کله کله داسې اوازې یا خبرونه خبريږي البیده همداسې نور ډلې بدلته فعال سي یا غوریانو چې غویم په آرام لري ناس هغه به هم ځان وکړي د ازبکانو ازادي غوښتونکی غورځنګ چې هغه هم د ازبکستان لپاره یو سرخوږی جوړوی شي د همدې خاورې نه به دوی کار واخلي. خو ښه به دی چې د طالبانو اسلامي تاریخ اوس واک ته رسېدلی ځان لکه څنګه چې افغانان دي دوی باید د دغه تروریستي ډلو په ځانګړې توګه د القاعده له دغه استثمار او استعمار او دغه کنټاکټ چې دوی سړي ځال نه دي کې چې تر هغو نړۍ دوی په رسمیت وپېژني او باور وبرونډي شي او د افغانستان د خلکو لپاره به هم د په ګټه وي. کنه دا موضوع به ډېره جنجالي دلته به ډېر داسې جګړې
پیکړي
تېرې جګړې به هم د یاد وځي. مننه
ډېره مننه د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندل و چې په 25 دقیقې بس کې را سره و. لتاسو او لملمنو نه مننه چې د خبرونه مو تر پای واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.